یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا خبرې چې یوازې دوه ډلې په افغانستان کې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه کوي ردوي او وایي چې شل وسلوالې ډلې په افغانستان کې وسلوال فعالیت لري. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې سره د حقاني شبکې له برمتې خوشې شو وایي چې په برمته کې یو ماشوم وژل شوی او پر ښځه یې جنسي تېری شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې ته ملاتړ برابروي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تېره شپه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې په ایران به فشارونه زیات کړي. بشپړ خبرونه واوري. هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقاني شبکې له برمتې په پاکستان کې خوشې شو وایي چې د بند پر مهال یو ماشوم وژل شوی او پر ښځه یې جنسي تېری شوی. جوشوا بویل کاناډا ته په رسیدو وویل د پر ښځې کایتلین کولمن یو ساتونکي د هغه د قمندان په مرسته جنسي تېری کړی او د ماشومه یې وژلې ده. نوموړي له افغان چارواکو څخه وختي چې د دې جنایت ترسره کوونکي د محاکمې ته راکاږي. امریکایي کایتلین کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقاني شبکې تختولي وو. کولمن په تیرو 5 کلونو کې د اختطاف پر مهال درې ماشومان زیږولي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل پاکستانی ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ شخورلي. زکریا زیاته کړه چې اسلام آباد د ګډ دښمن پر ضد چمتو دی که چېرته واشنګټن معلومات ورسره شریک کړي. دا چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته خلاصه شوه، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان مننه وکړه او ویې ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره نورې هڅې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې ملاتړ کوي. ټرمپ بیګا په ټلویزیونی وینا کې چې تر ډیره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکز و وویل
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism and provides assistance.
د وای د ایران د رژیم له هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکخ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبان، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا په سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغه ډلو په حملو کې وژل شوی چې د ایران له لوري یې ملاتړ کیده. د بدخشان امنیه قمندان جنرال عبدالخالق اقصایی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورواستوي. جنرال عبدالخالق ازادي راډیو ته په ورته وخت کې د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د عملیات به ژر پیل شي.
تقریبا دو سال میشه که ولسوالی وردوج و یمگان
دا وی تقریبا دو کلونه کیږي چې د یمگان او وردوج ولسوالی د طالب وسلوالو په لاس کې دي. سیمه ستراتیژیک ارزښت لري، خو غرونه سوبلوبور دي او یوازې د مرکزی حکومت په مرسته عملیات ممکن دي. د بدخشان امنیه قمندان زیاته کړه چې په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ له 300 تر 400 بهرني وسلوال جنګیږي. د په وینا په وردوج او یمگان کې زیات بهرني وسلوال د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تیره شپه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې پر ایران به فشارونه زیات کړي. د ایران رژیم یو سرکشه رژیم یاد کړ. ډونالډ ټرمپ وویل که چیرته ایران په اټومي تړون کې جدي ستونزې هوارې نه شي، له دې تړونه به ووزي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې خبر په عکس العمل کې ویل چې امریکا د یو نړیوال تړون پر ضد دریځ خپل کړی. د روحاني په وینا دا کار به د واشنګټن د انزوا سبب شي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو د ولسمشر ټرمپ له دې خبرې سره مخالفت وکړ چې ایران د اټومي تړون څارنه کمزورې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو د ایران په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریځ ستاینه وکړه او سعودي عربستان وویل چې د ایران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ جدي ستراتیژي ستایي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې د ایران پر سپایو پاسداران انقلاب د بندیزونو اعلان هم وکړ.
I am authorizing the Treasury Department to further sanction.
ترامپ وایي زه د خزانه وزارت ته صلاحیت ورکوم چې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد ډلې پر چارواکو استاذ او شریکانو د تروریزم د ملاتړ له امله نور بندیزونه ولګي. د امریکا د خزانه وزارت په ایران کې د دریو سازمانونو نومونه هم خپاره کړي چې له سپای پاسداران انقلاب سره تخنیکي او مالی مرسته کوي. او روسیه پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څېړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز د نخوا ولامو درک معلوم کړي. لویدیځ هیوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې پر ولسي خلکو کارول شوی. د ملګرو ملتونو ځانګړې ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې موافقه وکړه، مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخوم په ښارګوټي کې د اپریل د 4 نیټې د کیمیاوي برید په اړه رپورټ خپور کړي. د شایرات د هوایي ډګر لیدنه کوي. روسي چارواکو ویلي دا څېړونکي چې د هوایي ډګر ته ورغله نمونې وانخستي او نه یې دقیقه څېړنه وکړه. دا خبره
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وی دا مهال په افغانستان کې د دولت ضد شل وسلوالې ډلې فعالیت لري.
دا نږدې شل یا د شلو څخه زیات تروریستي ګروپونه کیږي. دا ټولې دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال دي.
د ننګرهار په هسکه مینا ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل شوي دي او د سیمې خلک وایي افغان ځواکونه باید نیول شوي سیمې وساتي.
حکومت نه مم غوښتنه دی چې کومې سیمې دوی ونیسي یا د خپل تصرف لاندې راولي هغه باید چې وساتي او د هغې نه دفاع وکړي.
د کابل چاپ مطبوعات کتنه له هم لرو دا مورې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو د زیاتولو ژمنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. ازادي راډیو په اف ام 7.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. دفاع وزارت وی لشلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا مسأله اوس ټول نړۍ ته واضحه شوې ده. د دې وزارت وین دولت وزیر له هغې وروسته دا څرګندونه وکړه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا په افغانستان کې یوازې دوه ډلې چې طالبان او داعش دي په فعالیت تورن کړي. د افغانستان د ملي شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم وایي چې په افغانستان کې د نړۍ بیلابیل تروریستان په مختلفو نومونو فعالیت کوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات برابر کړي دي.
بلې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې بیلابیل تروریستي ډلې دغه ډلې په څلورو برخو ویشل شوې دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نړیوالې سیمایزې د پاکستان اړوند او په خپل کورنۍ تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي چې شمیر یې له شلو څخه هم اوړي. د ښاغلي وزیري په خبره دا چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعالیت کوي په دې مسلې د نړیوالې ټولنې په ګډون ټول پودي.
دا ټول سره جام کې دا نږدې شل یا د شلو څخه زیات تروریستي ګروپونه کیږي. نو دا ټول دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال. ګورې موږ د ټولو ډلو په مقابل کې یو شانته مبارزه کوو. تنها د طالبانو د حقانی ډلې چې هغه افغانان دي د هغوی په حق له فرق نه دی چې هغوی لپاره د سولې دروازې هم خلاصې دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې البته له دې خبرې سره مخالفت وښود چې په افغانستان کې نږدې شل او یا هم له دې څخه زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ښاغلي کرزي په خبره په افغانستان کې طالبان او داعش د افغان حکومت پر وړاندې عمده تروریستي ډلې دي چې فعال دي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د تیرې پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار په پایغونډه کې وویل چې د نړۍ بیلابیل تروریستان په مختلفو نومونو په افغانستان کې دوی راټول شوي دي او دلته فعالیت کوي. خو د ښاغلي اتمر په خبره افغان ځواکونه پر وړاندې په میړانه جنګیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوه هن به وی چې په افغانستان کې په دې کې شک نشته چې مختلفې تروریستي ډلې فعالیت کوي، خو عمدتاً طالبان او داعش دوه هغه فعالې ډلې دي چې افغان حکومت ته سرخوږی جوړ کړی دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس په راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت د پخوانی ولسمشر د دې څرګندونو چې وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او داعش فعالیت کوي، وایي چې په افغانستان کې شل داسې وسلوالې ډلې دي چې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیت او تروریستي اعمال ترسره کوي. د افغانستان د ملي امن د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم وایي چې زیات شمیر تروریستان په مختلفو نومونو په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې اړه د چارو د کارپو قدرت الله زواک سره زموږ همکار واصل وسال مرکه کړې ده.
ټول مهمه خبره دا ده چې موږ د تروریزم د تعریف او د تروریست د تعریف لپاره متاسفانه په نړیوال عمومي حقوق کې تر اوسه پورې کوم ځانګړي قواعد نه لرو، او له تروریزم او تروریستي مسایلو سره موږ دائم سیاسي برخورد لرو. یعنې دولتونه دا ټاکي چې کومه ډله تروریست ده او کومه ډله تروریست نه ده، څوک تروریست ده او څوک تروریست نه ده. په همدې خاطر باندې په دې برخه کې د نظرونو د اختلاف شتون حتمي خبره ده. یو ډله به مثلا 15 ډلې تروریست بولی، بل ډله به لس دولس بولی، بل ډله به هیڅ یو نه بولی. یعنی دغه د اختلاف نظر شتون په دې برخه کې د دې برخې د سیاسي ماهیت نه اخیستل شوی، ځکه سیاسي لیدلوري تفاوت کوي. حقوقي قواعد په زمینه کې شتون نه لري. په همدې خاطر باندې احتمال د دې ځي چې اختلاف نظر په دې برخه کې پیدا شي. د افغان دولت کومه لیدلوری کوم لیدلوری چې د دې موضوع په وړاندې فکر کوم هغه تر ډېره حده پورې واقعیت ته نږدې ده، ځکه موږ په پاکستان کې داسې تروریستي ډلې لرو چې هغوی په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې په بېلابېلو ډولونو باندې مداخله کړې ده. اوس حقاني ډله موږ په هیڅ صورت نشو کولای چې د طالبانو یوه ډله وبولو. په عین حال کې لشکر طیبي او جیش محمد او هغه نورې ډلې چې اصلا پاکستان کې تشکیل شوي دي، منتها په افغانستان کې هم دوی مداخله لري.
او له کومو ډلو ډېر ګواښ افغانستان ته متوجه ده؟ ستاسو د تحلیل سره سم تاسو خو ویل چې ډېرې زیاتې ډلې په افغانستان کې موجود دي، یعنی یوازې دوه ډلې نه دي چې یو شمېر کسان دا ادعا کوي چې یوازې دوه ډلې دي په افغانستان کې. نو ګواښ له کومو ډلو ډېر افغانستان ته موجود دی؟ تهدیدات له کومو ډلو ډېر دي؟
بالکل، هغه ډلې چې په افغانستان کې متاسفانه ټولنیز ځای لري، یعنی د طالبانو کې متاسفانه بنا پر هغه تیروتنو غلطیانو باندې چې موږ بهرني همکارانو یا نړیوالو قدرتونو دلته په افغانستان کې وکړل، او ټولنیز کچه باندې دوه په وړاندې خبرګونونه راوپارول، هغه خلک بیا له طالبانو سره جذبېږي. زه فکر کوم د طالبانو ډله تر ټولو ننګوونکې ډله ده د افغانستان د راتلونکي لپاره. دې ترڅنګ داعش هم ډېر وحشي او ډېره خطرناکه ډله ده. هرچند د القاعدي موضوع نور ډېر سوې ده، ګوښه سوې ده، منځوي سوې ده، هغوی نور جدي ګواښ نه بلل.
او د دغو ډلو د اړیکو روابطو د یو بل سره د نږدېوالي په تړاو باندې څه نظر موجود دی؟ تاسو څه ویل لرئ چې دوی یو بل سره څومره نږدې دي، یو بل سره څومره په رابطه کې دي؟
زه فکر کوم په خپل ډیره غټه کچه ستراتیژیکي چې د امریکا د شتون په وړاندې د دوی غبرګون ده، او هغه اسلامي داعیه چې دوی لري متاسفانه په غلط شکل باندې تفسیریږي، هغوی په دې کې دوی سره مشترک دي. تکتیکونو کې په وړو اهدافو کې او همدارنګه په هغه خپلو تمویل په امکاناتو کې د خشونت د کچې په مسایلو کې په شیانو کې زه فکر کوم دوی سره ډېر ورته نه دي، او د دو ترمنځ اختلافات ډېر عمیق او شدید دي، ځکه چې دوی معمولا د څو هیوادونو لخوا تمویلېږي.
قدرت الله سواکو چې په افغانستان کې د فعالو تروریستي وسلوالو ډلو پر ضد د وسلوالو ډلو موجودیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګندو.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سمله مرزي احمدزی څخه د دې سات اقتصادي خبرونه ورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په پام کې ده چې په هلمند کې د ټاپي پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي یو کانفرنس جوړ شي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل ټاپي نلیکه د هلمند ولایت له ځینو سیمو نه تیریږي او باید خلک د دغه پروژې د اقتصادي اهمیت او پلي کېدو په اړه اړخیز معلومات ولري. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال میلیونونه متر مکعب ګاز له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. افغان حکومت وایي هر کال به دغه پروژې له درکه افغانستان څلور سوه میلیونه ډالره ترلاسه کړي او آن په زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکارۍ یا سارک د سوداګریزو خونو په کلنۍ غونډه کې د سوداګرۍ او پانګونې پر فرصتونو خبرې کیږي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د دغې غونډې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر هدف دا دی چې سارک هیوادونو په کچه باید پانګونه وسي، مشخصا د جنوبي آسیا هیوادونو کې هغه فرصتونه چې شته دي او همدارنګه د ګډ پانګونې په برخه
ښاغلی پسرلی وایي افغان پلاوی به په دې غونډه کې په افغانستان کې د شته طبیعي سرچینو او په دې برخه کې د پانګونې په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د سار کلنۍ ناسته د روان کال د اکتوبر په درویشتمه نیټه په هند کې جوړیږي او درې ورځې دوام کوي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه یولس سوه پنځوس افغانۍ، د بوري یو پنځوس کیلو بوجۍ اتلس سوه افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ اتلس سوه پنځوس افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ یولس سوه اتیا افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په اووه څلوېښت او یو لیتر ډیزل په شپږ څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او پنځلس پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو انګلیسي پاؤنډ نه اتیا افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه دېرش افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له مرزي احمد زيد څخه واورېدل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د فشارونو زیاتولو ژمنه وکړه. هغه دا هیواد یو سرکش رژیم وباله او خبرداری ورکړ چې له هغه اټومي تړون څخه به ووزي چې تر ډیرو جنجالونو وروسته ورباندې موافقه شوې ده. د دې تړون له مخې ایران خپل اټومي فعالیت محدود کړی، په بدل کې له ایران ځینې نړیوال بندیزونه لرې شوي دي. صالح محمد صالح دا مسئله تعقیب کړې ده، په سټوډیو کې را سره ده. صالح صاحب، ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې چې تېره شپه وه دا تړون څنګه وبله او نورې څه خبرې وکړې؟
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ دغه اټومي تړون ته په اشاره وویل غټې نیمګړتیاوې لا هم سمې سوي نه دي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه د ایران په وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. ښاغلی ټرمپ وویل له کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کړی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
While the United States adheres
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخکې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي و. دا یوه له تر ټولو بد موافقه بللې و چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې مراد صاحب ولسمشر اړ دی چې په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا دغه ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او کنه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د منی پر مهال لاسلیک سوچ له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه لکه تاسو چې یادونه وکړه محدود کړل، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لری سول.
د ډونالد ټرمپ د دومره سختو څرګندونو پر وړاندې د ایران ولسمشر یانو او چارواکو عکس العمل ښودلی دی؟
بلې، هماغه چې د امریکا ولسمشر سختې څرګندونې وکړې، د ایران ولسمشر هم په یوه ټلویزیوني وینا کې څرګندونې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې وینا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه ټلویزیوني وینا کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی روحاني وویل د امریکا متحده ایالاتونه د یو نړیوال تړون پر خلاف درېدلې دي.
اما اگر روزی منافع ما
که کوم ورځ مو ګټې تامین نشي او زموږ مقابل اړخ هڅه وکړي خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي، پوه دې شي چې ایران به یوه شېبه هم چوپ پاتې نشي، هغوی ته به ځواب ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواک سخت بندیزونه اعلان کړل. دغه بندیزونه د هغه څه له کبله پر دغه ځواک اعلان شول چې ښاغلی ټرمپ له ایرانه بهر د دې ډلې جګړه او ترور وباله، خو تهران خبرداری ورکړی چې په دې اړه به یو مناسب ځواب ووایي.
د ایران په اټومي موافقه کې نه یوازې امریکا او ایران ول سالی صاحب، د نړۍ نور قدرتونو او ملګري ملتونو، آیا نورو هیوادونو نورو سازمانونو عکس العمل ښودلی د ټرمپ د روسیې سرګندونو په
باب؟ بله، د ملګري ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل هیله لري چې له ایران سره سوی تړون به پر خپل حال پاتې سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی دا یوه قوي اټومي موافقه وبلله چې د هغې په وینا کار ورکوي. هغې وویل دا موافقه یوازې د یوه رهبر لخوا نسی پسخه کېدلی. په همدې حال کې د اټومي وسلو د لمنځوړلو هغه نړیوال کمپاین چې په وروستیو کې د نوبل د سولې جایزه هم وګټله، ویلي د ولسمشر ټرمپ فیصله چې ګواکې دغه اټومي موافقه کار ورکوي د اټومي وسلو د خپرېدو احتمال زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې پر اټومي موافقه په مذاکرو کې هماغه وخت برخه درلوده، پر ولسمشر ټرمپ تور ولګوه چې یو نړیوال بحران ته لمن وهي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د ایران د حکومت له لویو رقیبانو څخه دی، ویلي چې د تهران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د تهاجمي ستراتیژي ملاتړ کوي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د ولسمشر ټرمپ د فیصلې هرکلی کړی. دا یې له زړورتیا ډک اقدام بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف، د فرانسې، برېټانیا او جرمني حکومتونو، نورو سازمانونو او هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ پر وینا دغه راز له ایران سره د اټومي تړون په اړه عکس العملونه ښوولي دي.
مننه. د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ د بیگانه څرګندونو په باب مو د صالح محمد صالح رپورټ ورته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هغه کناډایي امریکایي کورنۍ چې په پاکستان کې له اسارت خلاص شول تیر شپه وخت نا وخت تیر شپه کناډا ته ورسیدل. دغه کورنۍ 15 کاله مخه په کابل کې برمته شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا ویلي پاکستاني ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د اکتوبر په 11مه د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ وشخورله. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقاني شبکې تښتولې وو. د راپورونو له مخې کولمن په تیرو 15 کلونو کې د اختطاف پر مهال درې ماشومان زیږولې دي. جوشوا بویل کاناډا ته له رسیدو سره سم رسنیو ته وویل چې حقاني شبکې د دوی یوه کوچنۍ لور ووژله او د تیرو کلونو په ترڅ کې د اسارت پر مهال د دې پر ښځې جنسي تیری کړی دی. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغې ډلې سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت او امریکا حقانی شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډلیزو خونړیو حملو مسؤوله بولي. کابل او واشنگتن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري او د ډلې ته په آزاد توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس سکریا وویل پاکستاني ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. زکریا زیاته کړه اسلام آباد د ګډ دشمن پر ضد چمتو دی که چیرې واشنگتن معلومات ورسره شریک کړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د حقاني شبکې او نورو سختاریزو پر ضد چې د دوی په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي څه نه دي کړي. د چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته و خلاص سوه، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان وستایه، خو ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره نورې هڅې وکړي. امریکا حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامل کړی ده. حقانی شبکه په خوا د دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصون په بدل کې د انس حقانی د خوشی کې دوه غوښتنه کوله. انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په کابل کې زندانی دی. امریکایي چارواکي وایي چې یو شمېر نور امریکایان هم په افغانستان یا پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره په اثرات کې شپې تېروي. په دوی کې یو هم په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد شپېته کلن کیوین کینګ دی چې تېر کال د اګست په میاشت کې وتښتول سو. همداراز لیکواله پاول اوربی چې 24 کلن ده په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې برمته سوه.
تاسیزم غغله ازادي رادیو او رایدنګر هر په هڅ کمینه ول سوالي کې د دایښ پرځت افغان ځواکونو پر عملیات پیل کړی دي چې د حواله لاري الوت کې مرسته کوي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات به د تیرو دریو زلو پڅیر نیمګړی پاتنی شي او کوم سیمې چې نیول کیږي هغه به افغان ځواکونو وساتي. لا ننګرهار په زمونږ همکار شام موچینواره ریپورت لري.
په هسکمینې ولسوالۍ کې د څلورم ځل لپاره د داعش وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي. خو د دې ولسوالۍ قومي مشران دغه روان عملیات د سیمې د خلکو په زیان بولي او په خبره یې امنیتي ځواکونه داعش نه ځپي، یوازې خلک مجبوره کوي چې بې کوره شي. دوی وایي که دا عملیات د تیر په څیر په نیمه کې بیا ځنډول کیږي او یا هم درول کیږي، هیڅ لازمه نه ده چې ولس وځورول شي.
ما نوم دفتر خان دی، د هسکمینې د ولسوالۍ اوسیدونکی. حکومت نه مم غوښتنه دی چې کومې سیمې دوی ونیسي یا د خپل تصرف لاندې راولي هغه باید چې وساتي او دا غوینه دفاع وکي او د ولس خلک راشي او خپل کورونو کې بودوا شو کی خپل کورونو کې ووسیږي.
نو کوم عملیات چې کیږي داسې ولس زورونه دا عملیات نه دي، داسې عملیات چې دا باید سیمه پاکي کی خو ورشو بیرته راځي. نو موږ غواړو چې عملیات صحیح عملیات وشي، کني کیږي باید ولسونه په تکلیف نه.
عملیات خود ته اصلا درې دفعه وشول. نو می د عملیاتو راغله اردو راغله او امریکایان به اوسم باز ساحه کې پراتی ول خلک مهاجر خپل څور دزې وکړلې کورونو خلق را و تختیدل چا مالونه پرې خل چا ما شومان زنانه خو دغه حالات مخکمه تاسو لیدلی و کورم ودان اوس بیا مو ګورې د نږدېنه او عملیات تصفیه نه دي شوی. دغه ساحه کې چې ترسو پورې د پاپین مکتب او د ماغ مکتب ساحه نه یو لويشتم دایښ دلنه د شاته تللی.
د هسک مینې ولسوال حجیس ازولی بیا پر روان عملیاتو کې د ولسی خلکو سنځي مانی خو په دغه برخه کې ولایتي دره هم ګرمه بولی چې په دې ولسوالۍ کې عملیات نیمګړی پاتې رسوي.
زمنګ غوښتنه دا ده چې د عملیات پاک وشي او ساحه پاک شي. عملیات د سړي وقفه کې راځي، ولسی خلکو ته ډیر درد سر پیدا وږي په دې وقفه سیستم کې، ځکه دوه ورځې وشي درې ورځې وشي بیا وقفه کې راشي. د یو تعداد خلک دي چې هغه خوران دغه ځای نه بې کوره او روزي دلته سر راشي او دلته د دولت سره دومره امکانات نشته چې هغوی ته سرپناه پیدا کړي، هغوی ته د خوراک شخاک او هغوی سره یو څه کومک وکړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غنه وایي ځینې وخت چې عملیات ځنډیږي او یا هم پنیمه کې پای ته رسیږي، دا د دې معنی نه لري چې ګوندې دایښ نه ځپل کیږي. دی وایي امنیتي ځواکونه د منظم پلان له مخې عملیات مخکې وړي او دا روان عملیات هم تر اوسه بریالي روان دي.
په هڅه کې منو ولسوالۍ کې هم د عملیات په بریالیتوب دوام لري. اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات شتون لري. دا چې ځینې وخت کې عملیات ځنډول کیږي یا درول کیږي بیلابیل نظامی تکتیکونه او لاملونه لري، ولې دا په دې معنی نه ده چې موږ د هسک مینې ولسوالۍ کې عملیات نیمګړی پرېږدو او ولسونه د مخالفینو په ولکه کې پرېږدو. موږ ډاډ ورکوو چې په بیلابیلو وختونو کې به دا عملیات بریالیتوب تر پوره پوری رسو تر څو مخالفین په بشپړ ډول وځپل شي او خلکو ته د هوسا ژوند زمينه برابر شي.
د هسک مینې ولسوالۍ د مسولینو په خبره د تیرو عملیاتو پر مهال شاو خوشبک سو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوی چې تر اوسه حکومتي ادارې دغه بې ځای شو کورنۍ سره لازم مرسته نه ده کړې. د ویلو د چې د ځل افغان خاص ځواکونو د دې ولسوالۍ په گاګرا کم پاپین لوی پاپین او ګجن سیمو کې عملیات پیل کړي چې د بهرنی ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی.
دا ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې مو د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه د شاه محمود شینواري ریپورت واورېد. د سیمې خلک وایي افغان ځواکونه که عملیات کوي نو خلک دې نه ځوروي، بلکې هغه سیمې دې وساتي چې له داعش وسلوالو نیول کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب at rferl.org.
د لید تلیفون جوړولو نړیواله کمپنی موټرولا غواړي چې نوي تلیفونونه مارکیټ ته راوباسي. په دې اړه لیس مڅاروانه ورو
موټرولا کمپنی غواړي چې یو وار بیا قاتیدونکي موبایلونه په نوي بڼه راوباسي. موټرولا کمپنی وایي چې له یوې برتانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د رازر په نوم خپل قاتیدونکي موبایلونه چې یو وخت ډیر خوشیدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موټرولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاتیدونکي موبایل راوویست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موټرولا له برتانیایي بنټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بنټون بلیډ په نوم قاتیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډیر ساده وي. معمولي اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انسټاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانۍ لوبې لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به ام پی 3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راستلی دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. کا انټرنیټ لری نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د روانې خبرونې په ترڅ کې مو ووریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 40 تروریستي ډلې او وسلوالې ډلې فعالیت کوي او د دفاع وزارت د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونه ردوي چې ویلي په افغانستان کې اوازې طالبان او داعش ډله فعال ده. د روان خبرونه په ترڅ کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم خبريږي او د غراز نن خبرونو کې ترشنه اسمان لاندې هم ونیس پروګرام اوریدل شي. د ازادي رادیو په نننۍ خبرونو کې د ایران پر ضد د ولسمشر ډونالد ترامپ د روسي سرګندونو چوي ایران له ترستانو ملاتړ کوي او د غراز ایران باید مهار شي چې ټومي وسله جوړ نکړي د چارو له کارپوهانو نظرونه هم اخلو. خو اوس پام وکړئ ونیس پروګرام د زهرو کاروان ته.
د زهرو کاروان
اوس مو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاس په خدمت کې حاضر سوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سرکړ په افغانستان کې د کوکنارو د کښ په ډیروالي اندیښنه شولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاس پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه عجزې وړاندې کوي.
کابل ښار کې اته تنه د هیروینو جوړولو په تور ونیول شول. د کورنوي چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا اته تنه د کورنوي چارو وزارت د استخباراتو ریاست کارکونکو د کابل ښار په څلورمه ناحیه پورې اړوند د تایمنی پروژې په سیمه کې نیولې دي. له دې کسانو سره شل لیټره تیزاب هم نیول شوی چې د هیروینو په جوړولو کې کاریدل. له نشي موادو سره د مبارزې په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د سیمې هیوادونو کارپوهانو برخه پکې درلوده، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملي کېدو هوکړه وکړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ازادي رادیو ته وویل د سیمې کارپوهانو د قانون د تنفیذ، معاشیت بدیل، د معتادینو درملنې او نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه د معلوماتو شریکولو په برخو کې د همکارۍ پر څرنګوالي بحث وکړ. په دې غونډه کې وړاندې شوې طرحې د ټولو هیوادونو د اړوندو چارواکو لخوا تایید او پریکړه وشوه چې له دې طرحو څخه به د سیمې په کچه یو ستراتیژي جوړوي.
نشسته سه جانبه، چهار جانبه،
په درې اړخیزو، څلور اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې چې د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په ګډون جوړیږي، په هغه کچه به هم پر عملي اړخونو بحث وکړو او یو عملي پلان به ورته جوړ
پلان عمل کار وکړو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیې، ایران، چین او هند استازو ګډون درلود. او د ونې ورسته پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. د نیمروز ولایت امنیه قومندان غلام جیلانی ابوبکر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کارخانې د ولایت په مرکز پورې اړوند د ماجرآباد په سیمه کې فعالیت کاوه او نشه یي مواد به یې د معتادینو په واسطه پر نورو معتادینو په پرچون ډول خرڅول.
دو کیلو 500 گرام تریاک و
دو نیم کیلو تریاک، یو کیلو او 400 گرام هیروین، 300 گرام شیشه او 200 پایپونه چې معتادین د نشه پر مهال کاروي نیولی او په دې تورې د فراویلات د خاک سفید ولسوالۍ یو تن هم نیولای دی.
د دې کارخانې خاوند پولیسو ته په خپلو لمړنیو څېړنو کې منلي چې نشه یي مواد په مستقیم ډول پر چون خرڅونکو ته رسول.
رقیه علیزی و چی د نشی مواد به برخه کې د اونۍ مهم پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشی مواد پر ضد د مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندیښنه شولې ده.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از
چالش‌های
بزرگ
نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزه د پلی کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. په یو راپور کې به وارو چې د کابل په اکثرو پارکونو او میرزایونو کې خلک د معتادینو لخوا زورول کیږي.
جای مشخص ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو خپل پودر څکو او بیرته ځو. خلکان یې راوړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه له ډاکټر سمرالدین ځاځي سره مرکه لرو.
2290 پیښې چې دي په دغو کې 922 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچاوي باندې اخته دي.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې شاید د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د خپلو درو کلونو بریاو په لړ کې دا هم وویل چې تر اوسه په دې برخه کې د دوی سروې نه ده نهایي شوې. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې تروریزم له نشه یي موادو سره مستقیمه اړیکه لري تر څو چې په افغانستان کې نشه یي مواد له منځه نه وي تللي. جګړه به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نامنی ده. سلامت عظیمي چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د تیرو درې کلونو د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل که څه هم د 2010 میلادي کال د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی بشپړ سوی، خو ممکن د تیر کال په پرتله روان کال په دغه کښت کې زیاتوالی راغلی وي.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از چالش‌های بزرگ
هغه وای نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلی کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. د کښت د ارقامو په اړه باید ووایم چې تر اوسه د 2010 میلادي کال د کښت په اړه سروېګانې نه دي بشپړې سوي، خو ممکن په دغه ارقامو کې زیاتوالی راغلی وي. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې د 2010 کال پر راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د تریاکو په حاصلاتو کې 3% زیاتوالی راغلی. د دغه پدیدې اصلي عوامل نامنی په ګوته سوي ده. د افغان حکومت چارواکي هم په دې باور دي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې د تمویل اصلي سرچینه ده. د راپورونو په اساس افغانستان دا مهال د نړۍ 15 پټه په سلو کې مخدره مواد تولیدوي. تاییدوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره میلیونونه ډالره مرستې وکړې، خو دغه مرستې نه دي توانېدلې چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ګټورې اتمامې سي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وایي د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې له افغان حکومت سره یې د مخدره موادو د له منځه وړلو په برخه کې کړلې صفر ته رسېدلې دي، چې دغې مسلې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وایي طالبان، داعش او القاعده له مخدره موادو سره مستقیمې اړیکې لري، تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د مخدره موادو پر وړاندې د هر ډول ستراتیژۍ پلي کېدل به له ناکامۍ سره مخ وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي مخدره مواد له تروریزم سره نږدې اړیکې لري او یو د بل مرستندویه دي. تر هغې چې افغانستان په امنیت کې ښهوالی رانسي، ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې رانسي، موږ به د مخدره موادو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. ښاغلی هزاره زیاتوي مخدره مواد نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هم زیان رسولی. د نوموړي په وینا د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ ګډې مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی د ښار په تفریحي ځایونو، پارکونو او ورزشي میدانونو کې د نشیانو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي پارکونه او میله ځایونه د محتاجونو او بیلارو ځوانانو په اړه بدل شوي، خو اړوند ادارې جدي پاملرنه نه ورته کوي. هاخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کایش د قضا رئیس شاپور یوسف وایي چې په کابل او ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې لپاره ټول مرکزونه فعال او د سلګونو محتاجونو درملنه پکښې کیږي، خو دوی د حق نه لري چې محتاجین په زوره د درملنې مرکزونو ته بوزي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري.
د کابل د نوی ښار تفریحي پارک، دغه پارک د کابل په زړه کې یوازینی دولتي پارک دی چې پخوا به ورته د ښار له ګوټ ګوټ څخه کورنۍ او ځوانان د تفریح لپاره راتلل، خو اوس د نشایانو او بیلارو ځوانانو اډه ده. پارک ته له ننوتلو سره سم د چرسو بوی احساسیږي او د پارک هرې خوا ته د ونو تر سیوري لاندې یو یا دوه معتادین په نشه کولو بوخت دي، خو څو ګامه هاخوا بیا څو نور ځوانان مطالعه کوي. دریشت کلن ځوان محمد وسیم دلته د مطالعې لپاره راغلی. دی وایي چې په پارک کې معتادین او نور بیلاري ځوانان ذهن نارامه کوي او مطالعې ته یې نه پرېږدي.
زه د نوي ښار پارک ته د درس ویلو لپاره راغلی یم. دلته پوډریان هم راځي، چرسیان هم راځي، هر ډول خلک راځي. د چرسو او پوډرو بوی هرې خوا ته احساسیږي. له دې امله مې ذهن نه آرام دی او مطالعه نشم کولی.
د پارک په یو بل څنډه کې 250 کلن عبدالرؤف پر څوکۍ ناست دی. دای چې تر 23 کلو مهاجرت وروسته خپل هیواد ته راستون شوی وایي د خپلو تیرو یادونو د تازه کولو لپاره د نوي ښار پارک ته راغلی، خو اوس په دې پارک کې هغه پخوانی ښکلا، خوشحالي او سکون نشته.
پارک بسیار خوب پارک بود، ما جوان بودیم.
دا پارک پخوا ډېر ښکلی و، موږ چې ځوانان وو نو دې پارک ته به راتلو، خو اوس دا پارک ډېر خراب شوی او څوک یې وضعیت ته پام نه کوي. هرې خوا ته د چرسو او سګریټو بوی احساس کیږي چې تر څو به نه
حالوي.
دا یوازې د کابل د نوي ښار پارک نه دی چې د نشیانو او بیلارو ځوانانو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی، بلکې د وزیر محمد اکبر خان پارک، زرنگار پارک او د دهبوري پارکونه هم همداسې ناوړه حالت لري. پر دې سربیره د کابل د قرغې بند چې پخوا د کورنیو لپاره د میلې او تفریح خوندي ځای بلل کېده، اوس له ورته برخلیک سره مخ دی. همدا ډول په کابل کې حضوري چمن نومي ورزشي ځای هم د معتدینو د اوسېدو له ځایونو څخه بلل کېږي چې ورزشکاران او د لوبو نندارچیان یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. پا په پارک کې له یو شمېر کسانو سره تر خبرو کولو وروسته مې وغوښتل چې له ځینو معتادینو سره هم خبرې وکړم، خو د ازادي راډیو د مایک له لیدلو سره دوی له سیمه څخه تښتي. خو د پارک په یو څنډه کې یو معتاد ځوان چې له نورو معتادینو څخه بیل شوی او یوازې په نشو کولو بوخت دی، راته اجازه راکوي چې ورسره خبرې وکړم. دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی وایي د ځای د نشتوالي له وجې دې پارک ته راغلی، او آن دا چې نشه یي مواد هم دلته ترلاسه کوي.
ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو، خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکان یې راوړي، ګرام په 300 ورکوي، دلته یې مونږ ته جوړوي، مونږ یې په 40 روپۍ اخلو.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پلان درلود چې د نوي ښار پارک په ګډون یو شمېر سیمې له سګرټ څکولو یا دوخانیاتو د ممنوع ځایونو په توګه اعلان کړي، خو دا پلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه فعال دي، او دوی په هره دوره کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي. د دې وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف وایي چې دوی په زور او جبر د معتادینو د راټولولو او د درملنې حق نه لري.
موږ په هره دوره کې له 200 څخه تر 250 پورې معتادین راټولوو، خو دا چې یو شمېر یې له یو ځای څخه بل ځای ته ځي په موږ پورې اړه نه لري. زموږ د درملنې مرکزونه د ټولو معتادینو لپاره فعال دي، دوی کولی شي هلته ورسي چې درملنه یې وسي.
تر دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي و چې کابل ښار به له معتادینو څخه پاکوي، خو اوس د کابل امنیه قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې د امکاناتو د لږوالي له امله له کابل ښار څخه ټول معتادین نشي راټولولی.
یک مشکل ها د جامعه است را باید بپزید.
دا د ټولنې وستونز د چې باید ویمن مخ په هر میاش کې لسلو څخه تر یو نیم سل پورې معتادین د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولو او د درملنې مرکزونو ته یو. زموږ امکانات هم دومره دي، تر څو چې نور امکانات پیدا نکړو د معتادینو راټولول ګران کار دی، ځکه که راټول یې کړو نو چیرې یې وساتو؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 130 روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، چې د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په 30 شي د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د کابل په پارکونو او میرزایونو کې د معتادینو لخوا د خلکو د ځورېدو په اړه مو د عباد الله حنازی راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوته نه
نوځي هم د تکرار بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په سلو کې 50 په معتادینو کې لیدل شوې ده. د دې وزارت د ایډز برخې د کنټرول سلاکار ډاکټر سمرالدین زادی ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د ایچ آی وی 2290 پیښې ثبت شوي، چې 922 د هغو کسانو دي چې تر ناروغیو مخکې په نشه یي توکو اخته وه. په دې اړه زموږ همکار عبدالله نازی له ښاغلي زادی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین تر ډېره حده له کوم ناروغیو سره مخ دي او دا ناروغۍ څومره د اندېښنې وړ دي.
په افغانستان کې مونږ د دوو غټو مشکلاتو سره مخ شوي یو. یو دا چې روږدي کسان چې دی ډېر زیات دي، او بل دا چې د هغوی په منځ کې د ایچ آی وی ناروغي ده. مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یوه سروې هغه اجرا شو، چې په دا وروستنۍ سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري، او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی، او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی، او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري.
په دې وروستیو کې څومره د ایس پیخې ثبت شوي دي تاسو سره، او څومره د اندېښنې وړ دي، او لارې چارې راته وایي په کومو لارو دا یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي؟
تر اوسه پورې زموږ پروګرام چې په 2003 کال کې تاسیس شوی دی، او تر اوسه موږ د 2018 تر اخره پورې 2290 پیښې چې دي ثبت کړي دي. یو این ایډز هر کال یو تخمین ورکوي چې په هغې کې 6200 کسان تخمین شوي چې په هیواد کې د ایچ آی وی سره شتون ولري. نو دغه 2290 پیښې چې موږ سره راجستر شوي دي، پدې کې 159 مړینې موږ لرو، او پدې کې تقریبا 25% چې دي خزینه او 15% نرینه ثبت شوي دي. دغه 2290 پیښې چې دي، په دغو کې 912 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې، عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمال کو کې دی چې دوی خپل نشئی توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي، او خپل پیچکارۍ او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي، او بل لارې چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي، او بل دا چې د مور نه ماشوم ته هغه میندې چې په ایچ آی وی باندې اختاوي په درې مرحلو کې، یو د حامله په وخت کې، او بل چې دی د زیږون په وخت کې، او بل د مور د ماشوم ته د شیدو په وخت کې انتقالیږي.
آیا داسې خدمات تاسو لري په ټولیز ډول په سیمه کې اوس، یعنی د متحدینو په ځای کې، یا د دوی لپاره د صحیح خدمات وړاندې کول، د سرنجونو ورکول، یا هغه نورو لارې چې دوی مواد پرې استعمالوي، داسې څه شته تاثیر وکړه؟
موږ په هیواد کې تقریبا په 10 ولایاتو کې دا د نشئی توکو د زیانونو د کموالي د مخنیوي پروګرامونه لرو، چې په هغه 10 ولایاتو کې نه په جامعې کې بلکې په ټولنې کې، بلکې هم په مابسو کې یا زندانونو کې موږ هم دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې موږ تقریبا یو بسته د خدماتو لرو چې په هغه کې د معتاد سره یا د مریض سره د ایچ آی وی د معاینې لپاره سلام مشورې کیږي، تر څو چې دې ته آماده شي چې د ایچ آی وی د پر خپل وینه په خپل خوخه معاینه کړي. او دې نه علاوه د نوې ستنو او پیچکاریو پروګرام دی، نوې ستنې او پیچکارۍ ورکوو، او دا هم په 10 ولایتو کې دا پروګرام شته دی. داسې نه دی چې بس سمدستی مونږ چې معتاد زرکی معتاد پیدا کړو هغه ته دا ورکو، نه. اول مونږ دوی سره سلام مشورې کوو، اول ورته وایو چې هیڅ نشئی توکي استعمالوي ما، که چیرته استعمالوي نو د زرک د لارې ما استعمالوي د پیچکاری د لارې. او دین علاوه مونږ ډیر نور پروګرامونه لرو، هغه د پاره د پوهاوی پروګرامونه دي چې هغه پوه شي چې چا وی چې د کوم لارې انتقالیږي، کوم لارې نه انتقالیږي، هغه د پاره د جنسي مقاربتي امراضو تداوی دي، هغه د پاره د ایچ آی وی تداوی دې چې په دې اړه مونږ په 15 مرکز لرو چې یو په کابل کې دی، هرات، ننګرهار، بلخ او په خوست کې.
کراته وایي چې د سرقام تاسو رښتیا چې اوس مهال څومره کسان تر درمل لاندې دي، یو څومره متحدین دي؟
تقریبا دغه 2290 کسان چې زمونږ سره ثبت شوي دي، بدبختانه دا ټول د درملنې لاندې نه دي، ځکه چې تقریبا د 400 نه زیات کسان چې دي هغه د درملنې لاندې دي، او په هغه کې کېدای شي 50% چې دي زرکی معتادین وي.
که د روسي سوال په توګه تاسو دا مطرح کوي چې کومې لارې چارې شته تر څو پرته دې چې دوی تر تداوی لاندې په مرکزونو کې ونیول شي، داسې نورې لارې چارې شته چې دوی په خپله د ایچ آی وی څخه وقایه شي او د پراخېدو مخه هم ونیول شي نورو کسانو ته؟ وکنه
ټول وګړي په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی څه شی دی، ایچ آی وی د څه شي نه انتقالیږي، او د کومو لارو انتقالیږي، او د کومو لارو نه انتقالیږي. که چېرته څوک په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی د دې لارې انتقالیږي، لکه ما چې یو مثال د سورنج او د ناپاک ستنې ورکو، ناپاک سورنج او پیچکاري، نو په دې اساس که چېرته دوی په دې باندې پوه شي، نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي د ایچ آی وی د انتقال څخه مخنیوی وکړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر سمرالدین زادی سره زموږ د همکار عبدالله نازی مرکه اورېده. د ازادي راډیو د نو اورېدونکو، دا د ورورو د زاهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته رانږدې شو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اسلام په کور کې هیروئین یا پوډر ساتي، خو د هغه مېرمن نسیما هیروئین په ډیران غورځوي. اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي او رضان سره اراده کوي چې له نسیمیت څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې وروسته به څه پیښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و اوس نه ښکاري. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه، تر پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دا دی راغلم. څه دی ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دي. سه داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
تا ته خو زهر وي، ماته خو اسان دی اسان. اوس دا راته ووایا پوډر څه شو؟ پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. وایم څنګه ماته پوډر راپیدا که ګنا بولته کمه دی وباسم؟
زه پوډر له کومه کمه؟ زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې زما پوډر نشته غورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
دې کور مشنه اوس څه شوې؟ اوس مانې زهاره وکړمه. ها
خبره نه شه سر دې تړلی پستر می درد دی، پتا و دماغ می بندی دیشتیا. تا ویل خاره دی پاسی نسوار در تر آورم. چنگ سو نسوار در آورل؟
آم بیورل نه دی واخنا
سریا. دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی، دی نسوار رنگ بل دوان ندائی. دا نسوار دا سه سپین بخون خوندی دی.
آخه دی دا خاص ناسی نسوار دی، دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال که، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کړه.
سمه ده.
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوې.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګس یې؟
هو ډاکټر صاحب همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی، پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه. خو اوس څه نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي، بس یوازې دته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډری یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډری شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډری شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و، زما ژوند دې ولې را تباه کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي، ته څنګه میړه یې؟ زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی